السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د نیمروز په خاشرود کې ځایي اوسیدونکي او ولسی استازي ادعا کوي چې څوارلس ملکیان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی دی. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
مهم خبرونو سره ټکی د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو د لکټر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان وایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. په هرات کې نن مازیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان نن په یو برید کې وژل شو. او په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولي. پوره خبرونه. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکټر لګت سوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان وایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادی راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره یې کتلي او هغوی وایي چې ټول ملکیان وژل شوي.
و ماشومان دی وایي او عام زنانه دي. تقریبا سوارلس جنازې دي چې دا داد خایي دپاره راوړي چې که هوایي حملې دي که هر څنګه دي که حملې پر دښمن په طالب دي باید په دقت وسي او دغه غیر نظامیان باید مړ نه سي.
اخو د میوند قولي اردو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي افغان پوځیانو په خاشرود کې د طالبانو د اخاذي مرکز هدف ګرځولې. خود ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم څېړنې کوي. د نیمروز ولایتي چارواکي بیا وژل شوي وسلوال طالبان دي. په هرات کې نن مازیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د هرات د عامې روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزي آزادی راډیو ته وویل دا شپږ کسان د هرات اسلام کلا په لویه لار د دوو تیز رفتاره موټرو په ټکر کې وژل شوي. د هرات اسلام کلا لویه لار تل د داسې ټرافیکي پیښو شاهده ده چې پکې هر کال ګڼ کسان مړي یا ټپیانېږي. چارواکو اکثر د دغسې ټرافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې پامۍ او تیز چلونه یاده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه ساتنې د تصدۍ او د ویاند او همدارنګه مدني فعال ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلي. ارګمنۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند او همدارنګه یو مدني ټولنې هم درلوده چې نن له خپلو دوو نورو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت او څه وخت مخکې امریکایي ځواکونو طالبان تورن کړ چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د پاکستان د پارلمان د قومي اسمبلی یا ولسی جرګي رئیس اسد قیصر د انتخاباتو لیداري غوښتي چې د جنوبي وزیرستان د ولس استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر دی نااهله وګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو د ادارې کمیسون د دې خبرې پخلی کړی چې د اسد قیصر له خوا یې د علي وزیر د نااهله کولو لپاره یو خط ترلاسه کړی دی. د یادې ادارې ویاند ندیم قاسم د جنوري په نهمه د آزادی اروپا مشال راډیو ته وویل چې د دوی د دې سند ترلاسه کولو پخلی کوي، خو په دې اړه زیات تفصیلات نشي ورکولی. علي وزیر اوس وخت په پېښور کې په یو زندان کې دی. هغه د حکومت او پوځ ضد وینا باندې تورن شوی دی، خو د پارلمان یو بل غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي چې اسد قیصر یعنی د پارلمان رئیس نشي کولای د خلکو استازي نه اهل وګرځوي. په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولې دي. خلک په دې پاسېدلي چې په ټاکنو کې هیڅ کوم مخالف کاندید ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. ډېر کسان په پلازمینه نورسلطان کې نیول شوي. د راپورونو له مخې خپلواک څارونکي هم نه یوازې په نننیو ټاکنو د نظارت لپاره نه دي پرېښودل شوي، بلکې پولیسو نیولي هم دي. مخالفو ګوندونو د دې ټاکنو په غبرګون په ټول هېواد کې د لاریونو غږ کړی دی. د اندونیزیا چارواکو د وی الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړې د سریوی جایا شرکت بوئنګ او سو ودر شلوتکې د جنوري پاتمل جاکارتا هوایی ډګر الوتې وا او کالیمانتان ته پلار لرادار او رکشوه تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې دي. تازه ویل شوي چې د الوتکې تور باکس هم چارواکو موندلی. د تور باکس له څېړل کېدو وروسته به د الوتکې د سقوط علت معلوم شي. په الوتکه کې دوه شپې تصورلی او عمله ناستې وي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني څو له آیرلند سره لوبو ته لا چمتو شي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن هم چې د آسټرالیا په بیګ بش کې لوبیږي دې لوبو ته ورځي. محمد نبی وړ مورس په خپل فیسبوک لیکلی و چې د ملي ټیم د لوبو لپاره ابوظبي ته روان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 9 چټه منفی 5. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 6 چټه منفی 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 6 چټه منفی 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 1 چټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 14 چټه 6.
مخامنه خبری مجله ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل لاوریدل شي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې ځایی اوسیدونکو او ولسی استازي وایي د یوې کورنۍ ټول غړي بمبارد کې وژل شوی دی.
د کور ډیر لس نفر شي دال سیمې دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سیمه کې سرسره کې چټي واه جو هغه مران څلور نفر نه دغه دی نارې نه دی نور ګرځي جزیر.
کابل کې د 14 په دوام نن سهار د امساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي
په داخل کې؟ دا خلک چې وجود سره نه غواړي او وجود په دې ګډوډي کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوګدي وي.
زه موضوعات سره وي د موضوعات یو حل تر رسیدل سوا خواري دا یو خبر مختګ دی موږ هله درو چې خینه ته جوړ لري.
اندونیزیا د غالوته کې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکا یو سمندر کې ولويده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګا څوار لسو کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. دغلته چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان طالبان دي. د دې موضوع لپاره زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه راسره دی. له نیمروز نه ستړي مشي ماښام په خیر. کچیرې دغه د خاشرود ولسوالۍ د اعتراض په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دغه د خاشرود اوسیدونکي ویل کیږي چې مرکز ته راغلي وو زرنج ته څه ویل دي. زموږ غاګوري فکر کوم زموږ له خبريال سره اړیکه پرې شوې ده. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې په نیمروز کې زموږ له خبريال سره اړیکه ټینګ کړي. هلته تیره شپه په خاشرود ولسوالۍ کې افغان هوایی ځواکونو بمباری کړې ده. ابتدایي راپورونه چې تر اوسه خپلواکو سرچینو او خپله دولتي چارواکو نه دي تایید کړي دا وایي چې 14 کسان وژل شوي چې ښځې ماشومان پکې دي او ټول ملکیان دي. خبریال مو استډیو ته وصل شوی. ستړي مشي بیا هم په دې لږ چې غږ مو قطع نشي. د خاشرود ولسوالۍ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه نیکی لتاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. برایش په شاخوا یو بجې د نیمروز ولایت د خاشود په ولسوالۍ کې یو هوایي عملیات ترسره شوی دی چې په پایله کې 13 کسان وژل شوي دي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا رئیس په وینا چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي چې په دغه کلی کې دوی ژوند کوله، خو د امنیتي هوایي ځواکونو چې تر اوسه معلوم نه دي چې دغه کسان د خارجي ځواکونو وو که چیرې نور افغان ځواکونه د عملیات کړي دي، خو ټول د ملکي وګړي دي چې ښځې هم وو کسه نور ښځې پکې شامل دي او دوه نور ماشومان هم پکې شامل دي چې دغه کسان وژل شوي دي. دغه جسدونه د اوس د نیمروز ولایت مقام ته د مخې راوړي دي او دغه کسان خلک غواړي چې دغه څوک چې دغه کار کړي دي د عملیات ترسره کړي دي باید د قانون ملګرو ته وسپارل شي. خو د بل خوا د نیمروز والي بیا وایي چې دغه کسان ملکي وګړي نه دي، بلکې ټول د نور غړي دي چې په یو ترسره شوی پلان دغه عملیات ترسره شوی دي. دغه کسان وای د بل خوا عیني شاهدان بیا وای چې نه، ټول کسان د ملکي وګړي دي چې هلته آزاد ژوند کوله، د هوایي ځواکونه د عملیات ترسره شوی دي چې ټول وژل شوی دي.
بله، او په دې وجل شو کې چې جسدونه راوړي وو نیمروز ته، د ماشومان او ښځو جسدونه هم وو؟
بله دقیقا، د خزو او نور ماشومان جسدونه هم پکې شته. د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي او جسدونه هم راوړي دي، د ولایت مقام مخته راوړي دي. ولایتي شورا تاییدي چې دغه ټول کسان ملکي وګړي دي، خو د بل خوا مالي اداره بیا وایي چې ټول طالبان غړي دي چې په دې عملیات کې وژل شوي دي، خو بیا وایي چې دغه پیښه دوی څیړي.
کور مو ودان، ډیره مننه. په نیمروز کې زموږ خبريال و چې هلته د ولسی استادو په حواله ویل چې په خاشرود کې د وی کورنۍ څوار لزغړي چې خځې او ماشومان هم پکې دي تیر شپه د افغان ځواکونو په بمبارد کې وژل شوی دي. د نیمروز والی هم یو خبر پانه خبره کړې، تازه ویل دي چې د یک شنبه شپه نه وخت افغان امنیتي ځواکونو د نهم نمبر شهره د منځري سیمه کې د طالبانو د عابدین په نوم قرارګاه باندې هوایي برید کړی چې پایله کې د والی په وینا د طالبانو د سری قطعې 12 کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي، او د طالبانو له ګمرک درلو چې له خلکو یې پیسې اخیستي. دا چې ادعا کیږي، البته د والی په خبره چې په یادو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته، د نیمروز والی ویلي چې سیمه ته پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. بل ورته د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی ټول ملکیان دي او د وی کورنۍ څوار لسغړي دي. له ښاغلي ناصر سره صفی الله سانګزی مرکه کړي د پیښې د څرنګوالي په اړه لومړی پوښتنه ترې کړي.
تقریبا وه ماشومان دی وای او وام زنانه دی، نو تقریبا سوال لسم جنازې دی چې دا دات خای د پاره راوړي چې وای عملی دی کار څنګه دی کاملې پر دشمن ته طالب دی باید په دقت وسی او دغه غیر نظامیان باید مړ نسی.
دا پیښه څنګه سوي؟ دا چیرته سوي؟
دا په خاشرود په ولسوالۍ کې منظره یو قریه ده، دا قریه دی یو درې کور دی، تا کورونه دا دو درې عملې سوي دي چې یو په پښتې اصل کې سوي، یو په کرو کې سوي، ګرو کې، او بیا دا منطقه هم منظره یې په نږدې سوي. هلته طالبان په دغه پښتې اصل کې د لټشتون لري، د لټداغو د ګمرک او یا محصول ځای چې هلته ټولولې هلته ځای پر ځای وه، هغه ځایونه په هدف وال سوي، هدف دښمن سوي. خو متاسفانه هر هر وخت داسې عملي هوایي چې کېږي غیر نظامیان هم شته، داسې پکې تلفات لرو.
تاسو له چارواکو سره خبرې وکړې، د سیمې له چارواکو سره یا هلته د اردو قلي اردو چې 215 میوند قلي اردو د فکر کوم مسؤوله ده دغه سي عملیاتو، څه وایي هغوی؟
موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ عملیات هغه باندې کړې دي او دا تزغاړې څوک نه نیسي فعلاً معلوم نه دی څه خبره ده. خو عملی دي نه وایي عملی دي غیر نظامیانو پکښې وال کېږي.
اوس به ورشو دا چې د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو په زرنج ښار کې خبریالانو ته څه ویلي دي. د دغو عامو کسانو چې د پیښې شاهدان هم ځان بولي د دو غږونه به واورو.
نیم بجو باندې تیاره اول سر بزبزه کراله، بزبزه که وګرځېدله تقریبا به نیم ساعت تېر شوی چې سرخه کې وپسې راغله. سرخه کې شراله داغه سرخه کو ژغ دوی مسلمانانو خوریدل نه دي موږ څه نه غواښه او سرخه کو ژغ ما ورغل بعد هغه سر درې درخه وسو ورغل اند ټکی میرا خسته دی ټکی چې میرا وخته د کور ډیر لس نفر شي دا سیمه دی دوه نفر پکې ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس سر سره کې ټکی و هغه جوړ هغه مرانه مسته څلور نفر نه دغه دی نه نه دی نور ګرځي جزي
نو شکر هغه ته د دې د کور په بغل کې دی تیاری چراله زده خو بخښن سم تیاری ګرځي دل تیاری چې ګوراره شواسو زده کور وټلم چې ووب زم د بار نوکشینان ګرځم ولته مو زده چې زه نږدې سم دروازې ته مرمه راله دغه سپلار د دې په کور چې ومشته ما چې پرده خلاص کړ چې نو چې تور خوب د باران د کور نه وټل خو بیرېدل چې ولاره بیا زنانه پرتا و یو کښنه په بغل کې ټکر ټکر هغه خوښه موږ وشته ټول کړیم
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاوتریخوالي په یوه بله پیښه کې تمیګو کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال زیا ودان وژل شو. نوموړی دندې ته پر لاره و چې د اتمی حوزې اړوند د کارتیناو په سیمه کې برید پی وشو. دا چې ولې دغه بریدونه زیات شوي تر شای د چا لاس دی په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسول زیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دی وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین لامل رامنځته شوی چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېم یې ټپي دی. زیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 15 لوڼی، یو زوی او دوه مېرمنې ترې پاتې شوې. د لمور یو او څو خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې دوه میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې مو له وو وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له 5 بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 20,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړې دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړې دي. له دریو روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
زیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته 2 میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو په اکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دای قاتلین، د ملالی میوند او یوسف رشید قاتلین، ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و او ورڅخه یې غوښتي وو چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي. جمهوري ریاست پر زیا ودان او همکارانو حمله غندلې او په یو اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي دي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي زیاتواله د خی چې هغوی سولې ته د ژمنتیا روحي خلاف بیګنا خلک وجني او عام المنفیا تاسیسات ویجاړوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري هم د زیا ودان وژنه غندلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې نه پوهیږي څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کډرونه وجني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. د بشری حقوقو فعالان وای د دې وژنو تر شا که د هر چا لاس وي خو قربانیان تر ډیره حق کسان دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مدني ازادۍ او ولسواکۍ د ټینګښت لپاره تر نورو لوړ غږ لري.
و موردل چې کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې دا بریدونه څوک کوي او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وزنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ موجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسله د دښمنۍ او دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې ذره کوي، او بل داسې یو چې دا یو ګروپونه یو چې دا په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه دغه نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده، داسې طبیعي کله چې دوه متخاصمو ډلو مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه ته تر اوسه پر اراده قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکارېږي چې دا یو بازي فلمه روانه ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره، هغه چې غواړي نوره جګړه بس نو هغه
نو جنرال صاحب په ظاهره خو خبرې روانې دي. دغه دوحه کې خبرې شوي، پرون هم غونډه شوي، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوي. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ، فکر کوئ چې په عمل کې څه نسته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده او وجود نور پس وژنې څه معنا لري، پس خشونت څه معنا لري، ایا دا لاره د کامیابۍ ده، ایا دا لاره د پیروزي ده؟ زاراجی فیروزی واسطه ته یو نظام مات، زاراجی فیروزی واسطه ته اردو مات.
دغه اوسنی تاریخوالی لفظی شخړ را منځته کړي د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولی او طالبان بیا وای چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنه نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلې کوي؟
عملا دقیقه خبره ده، وضعیت پیچلې څه اصلا مات باندې هم فشار ده چې دغه خبره نتیجه کې ده، نه ته دا خبره خپل وزارت جګړې په اړه ونیږي. خلک په تاسو وګورئ په دا میډیا کې ناستې خبرې کوي، همیشه یو سړی د غوږو ټوریسو وایي، دوی وایي چې د دې خبرو نتیجه نشته، داسې وخت تېرول دي.
نو ګرام څوک دی جنرال صاحب محترم، طالبان تاوتریخوالی کوي او کنه فکر کوي حکومت کې هم ستونزې شته؟
خو د څه ویلو چې طالبان ته یو ګورو ده چې هغه وایي چې زه قدرت غواړم، امارت غواړم، شرعي نظام غواړم، شریعت غواړم، دې لاره خو معلومه ده. بله، ما ته په داخل کې د اندېښنه پیدا شوې، ما ته په داخل کې دا پیدا شوې چې په داخل کې دا خلک دي چې غوډې سوله نه غواړي، غوډې په دغه ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
او جنرال صاحب، له امنیتي پلوه دغه چسپکی ماینونه چې اوس زیات شوي دي، د دوه مخنیوي امکان لري او تر ډیره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي؟
موږ بهترین کس په لرو خپل وظیفه په وخت ځانونه باندې اجرا او دا قوتونه کم کم نه دي. همدغه چې کش وزارت پام لري، کش وزارت داخلي هم لري، او کش عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري، چې څه واقعا دوی همکاري وکړه، واقعا دوی خپله وظیفه اجرا خپلې پیدا کوي. حتما به یا مرکز یې په کابل کې یا بدل کې جوړېږي، یا کلي جوړېږي، واردېږي به، راوړه کېږي به، د دې مخنیوی عملا کېدی چې څوک غواړي او دا څوک استعمالوي. په کابل کې خو مختلف گروپ یو چې تاسو یاد ده کوډریان دي، لاس تر په ورته هم کوي، یو چې تاسو تور ها غوي دي تو هو تم پیسې ورته کوي. دا په یو چې دا د ځای د فکر ته غل موټر را تا وی ګر ګر دي، چې دې ته خل کو نه زم نه سه چې پین نه سه کې دې څه دې ټول نه استفاده او کو ګر پاسانې پد تر کې دې.
د پوځي او امنیتي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاوتریخوالي پر عواملو او اهدافو غږیده.
جوان
تریکا پولیس موجه شوی دي،
تاسو تاسو مستنه به تکر مریض راغی،
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د تاوتریخوالی لپیخو ورزو د سولې اړوند موضوعاتو ته، د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میز ته کینی. دوالو لوريو پرون هم غونډه کړي او د اجنډا در ترتیب او یووالي پاړې سره بحثونه کړي دي. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی دا غونډه د سولې د خبرو په برخه کې خبر مخته بولی او یوې خې پایلې ته رسیدو هیله کوي. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لورین هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي. د سولې خبرو د اجنډا جوړول د زمينه برابروي چې د خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي. د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري د اکشن وی پورز ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په شفا فضا کې و د اجنډا د توحید او ترتیب پاک له بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناسته به دوام ومومي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي.
نن به هم ناسته وي ان شاء الله. بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي، ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو حل تر رسیدل څه غواړي. نو دا چې دا مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاوی دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري، خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي. خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده. خو د امریکا، قطر، اندونیزیا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافرونکو الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده. دغه بوینګ 302 ډول الوتکې د اتو عملی په ګډون 28 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورټ.
د انډونیزیا د دغه مسافر وړونکو الوتکې ټوټې په ځی لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 25 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې ویل چې د پلټونکو ټیم لخوا راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلې دل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې بمومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنی او ژغورنی په عملیاتو کې لدی مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل شوی وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت لدیغه 302 الوتکې سره چې اته عمله او 45 مسافر پکې سپاره وو پرون شنبې پر سیمایز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 دقیقې وروسته تماس پریسو او درادار لکرشې ورکسوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لار وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوینګ 302 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل شوی وو. په اوس وخت کې د بوینګ 302 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. لدی مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې درا لویدو پر تر ټولو لوی پیښه کې همدا د بوینګ 908 ماکس 8 ډوله الوتکه شکیل و. د دې هیواد د یو بل د لاین ایر هوای شرکت اړوند د دغه الوتکې در الویدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملی په ګډون ټول یو سلو نه اتیاس پر لی وژل سوي وي. له دې پیښې پنځه میاشتې وروسته بوئنګ 338 ماکس اته الوتکه په ایتیوپیا کې رالویدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د شلو میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي. اوس هم دغه خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې شپږ نیمه بجې د ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.